سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشالې لو په بل غړي کې نزاب الحی کاکړ هرکلی کوم د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد د حکومت ضد روان مار ختم کړي او په جاړه څېړنې لرو د میرانشاه بازار دکاندارانو د حکومت لخوا د معاوضی زیاتولو وروسته احتجاج ختم کړي د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اوس هم خبرونه فرخنده اسد
د جمعیت العلماء اسلام فیبود مشر مولانا فضل الرحمن ولی د حکومت خلاف د خپل احتجاج په دویم پړاو کې باندې د هیواد په زیاترو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بندوي. د پاکستان چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ترکیې لخوا د روس نه د میزایلو اخیستلو ځینې جدید جدي چیلنجونه جوړ کړي دي. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګډ مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه د حکومت خلاف د خپل احتجاج د دویم پړاو یا د پلان بی تفصیل اعلان کوي. ویل چې نن د زیارت په ورځ به هم د هیواد په زیاترو ښارونو کې دغه پلان تر مخه لوی لارې او سړکونه بند وي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل اوس به دوی خپل احتجاج د ملک نورو سیمو ته غځوي.
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي. موږ به په دویمه مرحله کې د خارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو تر کومه چې زموږ غوښتنې نوي منلې.
د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد مارچ پیګه ختم شو. په احتجاج کې شامل خلک کورونو ته روان شوي دي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسه د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت لري د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او له دغو د یو تن هم بل ځای ته په دې دوران ونه لګي. دا خبرې تېره ورځ آصف سعید کوسه هغه وخت کړي چې د ده په مشرۍ کې یو 15 کسیزه بنچ د وفاقي حکومت د هغه اپیل اورېدنه کوله چې د پېښور هایکورټ د هغه فیصلې خلاف تیار شوې چې تر مخه یې په خیبر پختونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېده رد شوی وو. حکومت ته یې امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیخانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نن ګوند مشرانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې پکې نواز شریف ته د سلور اونیو لپاره په بهر هیواد کې د علاج مشروط اجازت ورکړل شوې ده. د مسلم لیگ نن ګوند ویان دی مریم اورنګزیب تیر ورځ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د حکومت دغه وړاندیز ردوي او زیاتوي نن به په لاهور کې د شهباز شریف په مشرۍ د ګوند مشرانو یو غونډه کیږي او له دغه وروسته به 3 بجې په یوې خبری غونډه کې په دې اړه د ګوند فیصله په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم یوې خبری غونډې ته وویل حکومت نواز شریف ته د سلورو اونیو لپاره په بهر کې د درملنې اجازه ورکوي خو لومړی به نواز شریف یا شهباز شریف 10 ارب روپۍ سیکیورټی بانډ یا د ضمانت پیسې جمع کوي. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران له تیرې سمودي راهیسې په احتجاج وو خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. تاجرانو له حکومته غوښتنه کوله چې په پوځي عملیاتو کې د سنه 100 وران کړل شوو دکانونو معاوضه زیات شي. دوی دعوه کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپۍ لګولي وه خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپۍ معاوضه اعلان کړی وو چې اوس له حکومت سره په څه باندې 10 ارب روپۍ راضي شوي دي. د سیمې یو ځایي مشر نیک محمد چې د تاجرانو او د انتظامی ترمنځ په مذاکراتو کې منځګړتو بوکه تېره ورځ مشال راډیو ته وویل
امیر مذاکرات شریف دلم ودا یې نامه په پښتو شه په تای وړا وخت ته ویه یامو پښتو نه پیس ټول کا تاجر برادری دو کا تنظیم یادو په صلاح په وښه الله الحمدلله خو امیر دوار باری په ترجیح ته کړل.
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه او میرعلي بازارونو او مارکیټونو رنګ کړی شول چې پر ضد د سیمې خلکو د بیا جوړولو او معاوضو ورکولو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره جرنالیزم جایزه پرون د نومبر په 14 د زړورتیا لپاره د آزادي اروپا آزادي رادیو د افغانستان برخه ته ورکړه. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې آزادي رادیو ته د ډیوډ برګ جایزه ورکول کیږي، ځکه چې په کابل کې د 2013 کال د اپریل په 13مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې جرنالستان وژل شول او له ستړتیا پرته یې د بېطرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې په دغه خونړۍ حمله کې د آزادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او د محرم دورانی په نوم ځوان خبریاله چې له آزادي راډیو سره یې تازه کار پیل کړی و وژل شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن برند د جمهوری ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کوي. د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړی نتیجې باید نن اعلان شوی وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی. دا دویم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن داسې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړوي، خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروسته کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د نوموړي په وینا دغه لیدنه ډېره ګټوره وه. په تیرو لسیزو کې د نیټو د دغو دواړو غړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي پاتې شوې. تېره میاشت شام په شخړه د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې له هغې وروسته نوې کړکیچ پیدا شو چې کله انکری د شام سره پر پوله د کورد ملیشا خلاف عملیات وکړل. کورد ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا مهم اتحادیان دي. ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیال ته په یو غیر سفارتي لیک کې ویلي وو چې دغلته دې د داسې ګامونو څخه ډډه وکړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج سهیر نه وو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ شپېته پیسې او په 1.70 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 40 پیسې او په 2.70 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 40 پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. او جب افغانی په یورو په 98 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14، بنو کې 14 او 14، ژوب کې 14 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له فرخنده اسد اوریدل. د موسم او کرنسی حال سره جه درکړې پر روانه غړې کې ځین نور رپورټونه تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت المسلمین مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې حکومت ضد روان مارچ ختم کړی او په کې شامل کسان کورونو ته روان شوي. تر شاوخوا دو هفتو ناس احتجاجان په ټلو پر وخت شوی.
خلق وجه دا دیل و شوټل نه دا شوټل به اله کیږي چې کله زمنګ تحریک ختم شي.
د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مرز دې مکمل ملاتړ کوو.
او چې مولانا فزرمان د دومي مرحله احتجاج پیلولو اعلان کړی چې د مخوی د هواد لوی سړکونه بندوي، د کارپوهانو په نظر کې اوس څه امکان دی؟
خدای دې کله لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر راځي او نو بیا ټریول شي سوشل باخلي، یعنی مهاجرۍ مختلفات دا به زیاتېږي.
د میرانشاه بازار دکاندارانو د حکومت لپاره د معاوضې زیاتولو وروسته خپل احتجاج ختم کړی. یو دکاندار څه غبرګون لري؟
فیصله وشوله په 7 ریبۍ باندې بدا باندې همیش دکاندارانو روزي څه نه څه چې میلاو شي، یا خو چې دا خلک په کاروبار باندې لګیا شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت: د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد مارچ بیګا ختم سو. په احتجاج شامل خلک کورونو ته روان شوي دي، په دې کې زیاتره پښتانه دي. دا لاغ وروسته د مولانا فضل الرحمن د احتجاج د دومي مرحله اعلان وکړ چې لمخې به اوس د هیواد لوی لوی سړکونه تړل کیږي. دا مارچ د اکتوبر پر 1 نیټه اسلام آباد ته رسیدلی و چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوله. په دې اړه اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د نومبر په 14 د ازادي مارچ ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د دوه اونونو د ازادي مارچ په اسلام آباد کې روان وو او د پلان بي تر لاندې اوس نو مهاجونو ته د تللو وخت راغلی. زمونږ کارکنان او عام وګړي د ملک په مختلفو برخو کې سړکونو ته راوتلي او ظاهره ده چې هغوی ته ستاسو د کومک ضرورت دی. نو هم نن به موږ له دې ځایه روانېږو او هغوی سره به په شریکه د ملک په مختلفو برخو کې لوی لوی سړکونه بندوو چې د ازادي مارچ نوې مرحله په کامیابۍ سره مخ په وړاندې ولاړه شي. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي او په دویمه مرحله کې به موږ د حکومت را غورځو. زه تاسو ته ویل غواړم چې حکومت دا ګڼله چې کله به د مارچ ګډونوال له دې ځایه ځي نو بیا به ورته لږه اسانی پیدا شي، خو چې کوم اطلاعات د حکومت او انتظامیه لخوا موږ ته رارسي نو هغوی پریشانه دي او وایي چې اوس خو دوی په هرې صوبې او هرې ضلع کې زموږ لپاره مشکلات جوړ کړل. موږ به په دویمه مرحله کې د ښارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندوو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو ترکه مچ زمون غوښتنې نوی منلې. د ذکر دا چې د نومبر په 12 ماخوستن ناوخته مولانا فضل الرحمن د پلان بي اعلان کړی وو او وینا یې وا چې د پلان نقشې او ترتیب په حق لبا تفصیلات د شروع په ورځ د ازادي مارچ ګډونوالو په وړاندې دي. په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو وروسته د مارچ منتظمینو نه صرف په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې لګیدلې خیمې لري کړې، بلکې د بلوچستان، سند، پنجاب او د خیبر پختونخوا لري سیمو نه راغلي قافلې هم روانې شوې. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی په حق لا په مارچ کې موجود ګډونوال وایي
زمانو محمد زبیر د چترال نه تعلق ساتو په ای پلان باندې خوامل او شونې شلا زم چکم پلان د بی تاغه تمو سروانو خلک و چې دا دیل او شوټل نه د شوټل به اله کیږي چې کله زمونږ تحریک ختم شي. البته زمونږ تحریک وسم روان دی بی د بی سی د ان شاء الله ولزی چې مونږ بی ته رسول سینه مخ کې به ان شاء الله دا کم سلیکټډ وزیر اعظم چراغل دی دا به مونږ د خپل د پایتخت کې دکو.
زمانو امیر افغان د سلیکشن سره مطابق د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مړه دی مکمل ملاتړ کوو. موږ په دې کې کلک ولاړ یو تر هغه ساعته پورې موږ درېږو چې پر کم شي باندې زموږ بنیادي اعتراض دی چې موجوده وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم دی په دې الیکشن کې داندولي سوی ده. موږ دا غواړو چې د ملک یو شي د آئین او د پارلمنت بالادستی قیام دائم وساتي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د ناکامۍ سره مخ شوی دی. نوموړي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي مولانا فضل الرحمن په تیرو انتخاباتو کې د خپل شکست بدله د ټول ملک نه خستل غواړي او اولی ورځ راهسی د انتشار خورولو منصوبه لرله کمه چې ورلا حکومت ناکامه کړه. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر 13 نه تر د نومبر 14 نیټې پورې د اسلام آباد په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې موجود وو او د زنو نور غوښتنو سره سره وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه هم کوله، خو په جواب کې باید حکمران ګوند غړو بیا ویل د اپوزیشن په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنه کړي.
لکه چې د احمد الله په رپورټ کې اورئ د جمعیت علما اسلام فزرمان ډلې د حکومت ضد احتجاج دوم پړاو اعلان کړی دی، خو حکومت خو دا چې د جمعیت علما اسلام د احتجاج دوم پړاو څه معنا لري او دا به څه نتیجه ورکړي او کنه، همدا موضوع ګلایز له سیاسي چارو شنونکو سره څېړلی.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نوي، په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوري قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بي یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دې نه پس خبره خبرې تصادم طرف ته بزي ځکه چې اوس په حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي، خو یو بل باندې غرض نه دی کړی شوی. خدای دې چې لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر راځي او نو بیا سره ویل شي څه شکل واخلي او دا هغه یعنی تنش ټینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا زیاتېږي. تجربه کا سره دی نو چراوتل څه خو په نظر کې وي، البته دا سره نشي ویلې چې نتیجه به څنګه راوځي، خو یقینا چې څه یو مطلب دا سره وي یو بل طرف ته حکومت ته
جمعیت علما اسلام فی د اکتوبر په 18 له کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په 18 اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکو هارون رشید مشال اړ دی ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخ کار کوي.
دا ته اوس پورې ښکاری چې اوس پورې د دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولی شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکې هم کولی چې را دونه کسانې نه دي راوستي، دوی خو 15 لاکھ او 10 لاکھ کسان ویل خو دونه کسان خو هغه زما په خیال پلان ہو پلان بی چې دې اوس ورته وای لګیا دې زما خیال دې اوس مولانا چې دې اوس ولې حکومت هم ورته څنګه میا بنا چول دو درې ورځو نه مذاکرات هم بندي اوس حکومت باندې بیا فشار راوستو د پاره دا سټریټیجی چینج کړی دی.
خبریال هارون رشید زیاته کړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناستې شوې دي او ځینې مذهبي ګوندونو لدې ګټه پورته کړې خو جمعیت العلماء اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنګ ورکړی دی. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال حسن خان مشال ورته ویل مولانا فضل الرحمن د واپسۍ لار لټوله ځکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره جرات موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې زیاتره هغه دي چې تر ځاکار وي کم چې هغه یلو کپو هغه کم چې سکیورټي والو زیاتره هغه نور به چې کم دی هغه مر خلک نو چې کم ورک نوټیسینګ وو نو زه وایم چې لکه مولانا صاحب چې بس راشه اوس موږ خپل اهداف حاصل کړل موږ اسلام آباد ته رالولو پی ټی آی ته موږ شو کړل چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دی موږ د دې نه زیات خلک راځي شو اوس دا د دې دوغه نه چیرې لکه بس دا یو هغه واپسی ما ته وکړي چې دا واپسی ده.
حسن خان زیاته کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو بلخو د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14مه په ټوئیټر باندې لیکلي چې دا مولانا پلان بی سیاسي بدحواسی پلان دی او دا هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکام شوې دي.
ته ګلایا سیړنه مورده هم د مولانا فزرمان د مارچ په اړه سیړنه بل هم لرو. د مولانا فزرمان په مشرۍ احتجاجي مارچ مهمه غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوې انتخابات کول خو پښتنه ده چې هغه د اسلام آباد له احتجاج ناستي څه ترلاسه کړل او کنه. همدا پښتنه مې په امریکا کې میشته پاکستان د سیاسي چارو پوه ډاکټر تکی زخه کړې ده.
کومه طریقه باندې دا نور ګوندونه کزان سره شامل کړي وي نو کېدی شي چې کامیاب وو. ملاحظه دا غوښتل چې سیاسي حیثیت یو مسلمه طور باندې په دې خلکو باندې باور کړي بل خصوص د پاکستان چې کوم مقتدره قوتونه دي په اسټابلیشمنت ملټری اسټابلیشمنت کې د پاکستاني ځواکونو سره استخباراتي ادارو سره نو هغه کې غالباً چې هغه کامیاب راغلی دی. خو د عمران خان حکومت اړنګولو کې ظاهره ده چې ناکام دی خپل په نظر خپل د بیس په نظر کې د خپل چې کوم هغه د ګوند خلک د هغې په نظر کې دغه تحریک کامیاب دی یو حد پورې.
یعنی ستاسو په خیال باندې لکه څنګه تاسو ویلي چې د دوم پړاو یا د دومې مرحلې کوم احتجاج پیلوي دا خو دوی اوس تقریبا د پښتنو له سیمو ځا شروع کړی دی. د پښتنو د سیمو په هغه لحاظ باندې د پاکستان پر مرکزي حکومت فشار نه راځي لکه څنګه چې په پاکستان کې یا کراچي یا بیا پنجاب چې دی هغه یا وتړل سي یا بند سي یا فشار واچي. نو په دې حواله باندې کدا نه وي نو دا پلان بي خو هم هغه سي اغیزمن یا مؤثر نه شي کېدلای لکه څنګه چې د پلان اي یا په اسلام آباد کې ناشته و.
جی بالکل ما خو وختي یو ټیټم په دې حق لا وخت چې کومناځه اسلام آباد کې سر سپدون واړی څنګه دا پاره خو په پندې باندې فشار راوستل پکار دي کنه. دا چې تر کوټه چمن یا چمن سپین بلډک لارې ودرولې تر هم لارې ودرولې یا د سوپر های وی ودرول نو په دې مخ کې کراچي خار لاهور خار پندې خار کې ستاسي هړتال پیدا کو ستاسي عام چې کوم ژوندګي دا غو ودرول نو بیا کې دې چې فشار را دا دغه خبرو باندې ممکنه ده چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د ځواکونو باندې لږ ډېر فشار راولي خو هغه سره د عمران خان حکومت نظرت او مثلا چې ولایا صاحب په دې شی باندې کوي دغه کوشش سر کې دا وځي چې کومه مهمه جلا د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د ځواکونو نو دا وځي. مولانا صاحب خو هغه سره د 2002 نو وروسته خو ډېرې مرستې کړې دي کنه. نو مولانا صاحب چې زه د سیاست نه بهر ولې ساتلې بلکې تر دې حد پورې ما ته معلومات شي چې د دبليو چې زما د زوی د ممبر کې دی خو زما د غور ممبر کې دی نو زه ولې ممبر نشم. نو سم سره خو د غي شخصي دي بیا سیاسي توګه باندې د غي بهر حال لوې الکتوریټ له پاکستان کې د دیوبند د مکتبې سره ډېر زیات خلک دي.
اخیری پوښتنه کوم ډاکټر تکی سی بغدا چې ستاسو په خیال باندې د مولانا سی بیان مولانا فضل الرحمن دی مارچ ته په کتو سره بیا د اپوزیشن ګوندونو تقسیم او هغه نه یو ځای درېدل ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې اصل کې په صحیح معنا کې اپوزیشن موجود هم دی کنه دی؟
اپوزیشن تعین بتا سوالی وکړي چې دا تعین وکړي چې مقدر شوګ دی زار چا سره دی حکومت چا سره دی واک سره دی اسی علامتی چوک باندې خو عمران خان واک مند دی نه خو اقتدار غن نه لري دا واک بچا دی هغه د پاکستان د فوجي قواو د ځواکونو دی. نو کدی تعین نه شي نه بیا اپوزیشن تعین هم نشي کېدی نو یہ حد پورے کو مولانا صاحب کا خبر سپینا کرا چی پاکستان کے واقت جی ایس پی سر دے پینڈے سر دے اسلام آباد سر نشتا
دا په امریکا کې میشت د پاکستان سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی چې د مولانا فضل الرحمن د مارچ څېړنه کوله.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه. دا
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن
پرون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دوه قانوني مسودو د منځورولو پر ضد احتجاج وکړ. اپوزیشن تور پورې کړ چې حکومت له دوی سره د قانون مسوده نه ده شریکه کړې او په ډېره تعدی سره له اسمبلی منظوري کړې. په دې کې یو قانون د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو او بل د دې صوبې د بلدیاتو حکومت په اړه و. د اپوزیشن غړو د دې سپیکر مشتاق غنی چوکۍ له ورغلل او په شعارو نور کولو سره د قانون پانی وشلولې. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
صوبائی اسمبلی کے پڑھن بزل مخالف گندنو دا ناجائز حکومت او سلیکٹڈ حکومت شارونا پورتا کرل او بیا دا پختونخوا وزیر اعلی دا کور مخیتا دا احتجاج اعلان هم اکڑو. دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وائل باید چې د قبالی ضلعو د معدنیاتو او نورو وسایلو پاکله قانون سازی باندې د دغه ضلعو منتخب غړو سره مشوره وشي او بیا په اسمبلی کې پې پوره پوره بحث وشي. پښتونخوا اسمبلی کې د بلوچستان عوامی پارٹی پارلیمانی لیډر بلاول افریدی وویل چې دوی په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادیان دي او په کار ده چې د قبالی لو د وسایل پاک له قانون باندې دوی سره پوره پوره مشوره شوی و.
د نوې زلو چې څومره ممبران دي دا په کارو چې راغوختي وي موږ سره ناشته کړه وي موږ په دابل باندې پوی کړی وي چې موږ را روان مستقبل څه دی مدنیات او حواله سره را روان مستقبل کې زموږ د قبایلو عوامو لپاره څه فائدې دي.
خو بیا د پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته وویل چې دا قانون په حق لا صوبائی حکومت د قبالی مشرانو د ځمکې مالکانو او د صوبائی اسمبلی غړو سره مشورې کړې دي او د دغه قانون په وجبه نه صرف ځایي خلک د خپل وسایلو مالکان وي بلکې د دوی غرونه او درنګونه به هم د روزګار لپاره آزاد شي.
اصل کې دا تقریبا سوه کال وشو چې دا بل مونږه پروسس کړو دی کې اصل کې زمون سره چې کوم مرج ایریا دي د کوم ډیسټریکټ دي الته کې ډېر زیاتې مسلې وي الته تنازعات او الته کې نوی لیزونه نه کېده الته کاروبار بند شو د دې وجنه تقریبا شپږ میاشتې دي په لا ډیپارټمنټ کې وشوي بیا ځکه مونږه دلته کې راوړو په دې باندې مونږ د ټولو سره کنسلټیشن شوی دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مقامی حکومتونو په حق له هم یو ترمیمی بل منظور شو. دا کوم لاندې په ټوله صوبه کې به د تحصیل او یونین کونسل په کچه ټاکنې کول شي او د ضلعي کونسل یا ضلعي ناظم حیثیت په ختم شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران له تیرې سمودې راهیسې په احتجاج ول، خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. تاجران له حکومت ته غوښتنه کوله چې په پوجي عملیاتو کې د وران سوو دوکانونو معاوضه زیاته سي. دوی دعوه کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپۍ لګولې، خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپۍ معاوضه ورکړې وه، خو اوس د ځایي مشرانو په منځګړیتوب معاوضه لږ څه ورزیاته کړل سوې ده. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
تاجرانو په وینا میران شاه بازار ړنګېدو سره د دوی توانونه دولت 40 ارب حساب کړي ول، چې څه د پاسه 15 ارب روپۍ ورته اعلان شوې وې. د هغې پر ضد د سونۍ نه په احتجاج ول، او اوس د دوی په وینا څه د پاسه 9 ارب معاوضه باندې ورسره متفق شوي. د تاجرانو اتحادیې یو غړی امشاد الله وایي ځایي مشر حاجي نک محمد ورسره د شروع نه مدد کړی، او نن یې چې د 9 ارب شپږاویا کروڑه معاوضې باور ورکړ، نو دوی ورسره پې متفق دي.
نیک محمد ټیم خبرې اسلام آباد شي مشتره کړې وې، او دې الحمدلله پرینده سار ته ورسولې چې کیبینټ وزیر الله صاحب 5 ارب 73 کروڑ په اعلان وکړو. خو مشته قابل قبول نو میر دوست ختینه وته وکړل د دپو واجه میر دا 7 ارب 76 کروڑ وشای. نیک محمد زو موریو ولا چې زب اعلان وکړو.
سید ایوب خان وای چې د تاجرانو زیات توانونه شوي، که څه هم دغه معاوضه کمه ده، خو دوی غواړي چې نور خپل کاروبارونه مخ په وړاندې بوزي.
هغه کروڑینه نشي میلاو چې کیم سان شوی ده پیسلا وشوله په 7 ارب روپۍ باندې په دا باندې امیر دکاندارون کاروزی واخ داسې ده چې څنه څه چې میلاو شي، خو چې دا خلک په کاروبار باندې لګیا شي چې دا مشته زر نظر روکو. د میرمشاه خلک بیروزګاره ده، دکاندار بیروزګاره ده.
ځایي مشر حاجي نک محمد چې د تاجرانو او انتظامیې ترمنځ یې مذاکراتو کې منځګړیتوب کړی وایي چې تاجرانو نه واک اخیستو پس یې اعلان شوې معاوضه کې 2 ارب روپۍ زیاتې کړې.
6900 د دې کډینې دی ولېږي په داسې کې کیما مالادو دلته په دې غږ د سفتینو سره وکړل د حکومت طرف نه 5 72 76 دی ته منځيري رغلا پابند دی نوې خاصه دلته مې د وزیر الله او د گورنر په ترور باندې کمیټي ته جوړه کړل او دلته دی بیا احتجاجي نه شریک کړل او بیا زه کلام ام پی ای رغلی وتا د امیر مذاکرات شریک کړل او دای نه مې په پښتو شه په تای وړه وخت او یا مو پښتو نه پیس ټول کا تاجر برادری دو کا تنظیم یادو فیصلا په وشول الحمدلله خو میر دوار باری په ترجیح ته کړل.
خود شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې تاجرانو ته ځایي مشرانو د معاوضو زیاتولو یقین ورکړی، خو د پوینا لا هم عملي شوې نه ده، او دوی به هڅه کړي چې صوبایي حکومت زر په دغه باندې عملي ګام واخلي. شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکي هم وایي چې تاجرانو ته مشرانو چې کم یقین ورکړی دا غینه صوبایي حکومت خبر کړي زردا چې معاوضه ورکړل شي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو په دوران میران شاه او میرعلي بازارونه په بشپړتو ګړنګ شوي ول، چې د تاجرانو په وینا اربونه روپۍ توانونو سره مخ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تا تاسو شالي ډور یا وسم دولسمه بجې به کې شي د دولسمه بجو خبرون لنډیز به پر خنداسه وړاندې کې د ورسته تاسو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعات په وړاندې کو د افغانستان په اړه یو څو رپورټر یو رپورټ دی او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمه خبر پښتونخوا په اړه رپورټونه درته وړاندې کو خو زموږ مایک وسوارو پر خنداسه تاسو خبرون لنډیز وړاندې کړی
د جمعیت علماء اسلام فیګل مشر مولانا فضل الرحمن تر شپه د حکومت خلاف د خپل احتجاج د دویم پړاو یاد پلان بي تفصیل اعلان کوي ویل چې نن د زیارت پورس په هم د هیواد په زیاتره خاورو کې دغه پلان تر مخه لوی لارې او سړکونه بند دي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې ویل اوس په دې خپل احتجاج ته ملک نور سي متغزدي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ترې د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت وسوده په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او له دغو د یو تن هم بل ځای ته په دې دوران ونه لیدي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې پکې نواز شریف ته د څلورو میو لپاره په بهر هیواد کې د علاج مشروط اجازت ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د قانون مفاهیم وزیر فاروق نسیم یوې خبري غونډې ته وویل حکومت نواز شریف ته د څلورو میو لپاره په بهر کې د درملنې اجازه ورکوي خو لومړی به نواز شریف یا شهبا شریف او عرب روپۍ سکیورټی باند یا د ضمانت پیسې جمع کړي. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران لتیری سمودی راهسي په احتجاج خو پرني له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره جرنالیزم جایزه پرون د نومبر په 14مه د زړورتیا لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخه تا ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن بنند د جمهوریت ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ترکیه د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړوي خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروسته کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. او ایران ویلي دوی یو مفروره کاروباری تن د ځینو اقتصادي جرمونو په تور نیولې دي.
دا خبرونه لنډیزم له فرخند اسد اوریدل او اوس د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی سراج شهر ورته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په ازادۍ مارچ لیکلی او وایي مولانا فضل الرحمن پلان بي اعلان کړو چې پکې به د پاکستان غټې لارې یا سړکونه بندوي او دا پلان بي به د زیارت په ورځ د ماسپخین نروستو شروع کیږي. خو دا هم ویل کیږي چې ځینې سړکونه او لارې له پرونه تړل شروع شوي. ادارې لیکي جمعیت علماء اسلام فی دړګه ورکړي چې دوی به اوس د ازادۍ مارچ وروستو د پاکستان په لارو سړکونو تګ راتګ په بشپړ توګه بندوي. نو دا یقیني ده چې له دې به ولس د سختو ستونزو او مسلو سره مخامخ شي. ادارې وایي که څه هم د ځینې خلکو خیال دی چې اداره مولانا فضل الرحمن د ځان لپاره د درنې ختمولو یو محفوظه لار ده خو دا هم حقیقت دی کچرې دا پلان دوی عملي کړو نو د دې خطرناکې نتیجې رابرسېره کې دی شي او جګړې پیلې دی شي. نو د دې هر څه وړاندې به مولانا فضل الرحمن له په دې هر څه سوچ کول پکار وي چې څه هم راتلې شي او نوموړي له بعد د دې ذمواري اغستل وي. نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې او وایي مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي درنې په ختمولو پلان بی اعلان کړي او وای اوس به ټول ملک تړل کیږي. ادارې وای که حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو دروازې په مکمل توګه بند کړي وي نو د ملک نور سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمن د دې تحریک برخه جوړي دي شي. نو دا وخت ضروری دی چې دا مسله هوار کړي شي چې ملک داړي غړي نه بچي. ادارې اخري کوي د حکومت په ګډون مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونه باید چې ملکی سلامتی ته د ورپې خو خطر او احساس وکړي او دا مسله د مذاکراتو لاله هوار کړي. جنگرس پنه خپلې ادارې په گرانی لیکلی او وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې گرانی د خراب اقتصادي صورتحال لوجه راغلی. خدا هم حقیقت دی چې دې گرانی یوازې غریب ولس متاثر کړي. ادارې وای که څه هم د تیرو وختونو په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصادي حالت ناسم دی چې پکې تر ټولو لوی مسله دا فراتی زر یا گرانی ده چې د حکومت د اقدامات وروسته پرې هم قابو نه موندل کیږي. ادارې وای اوس چې حکومت فیصله کړي چې د دې گرانی قابو کولو لپاره بهر اونۍ وزیر اعظم عمران خان ته رپورټ وړاندې کیږي خو د دې پترس کې دا قتل شوی چې د دې مسلې لپاره د یوې کوټلې منصوبې په ځای یوازې چاپې وهل کېږي چې څه ګټورې نتیجې یې نه رابرسېره کېږي. ادارې آخري کې وایي په داسې حال کې به وفاقي او صوبایي حکومتونو لا یو ځای کېناستل وي او د دې مسلې د حل لپاره به ورله په ګډه کار کول وي او دې لړکې د نورو اقداماتو تر څنګ به حکومت له هره ورځ د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي مخه هم نیول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ امریکا ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سفر او پر وروستۍ کې دواړو هیوادونو سړو سو اړیکو باندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا بلومبرګ ورځپاڼې په پاکستان کې د تیلو او ګیسو مخ په کمیدونکې پیداوار ته کتنه کړې ده. د دواړو مهمې برخې له ظفرخان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو داسې وخت کې د امریکا په سفر دی چې د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ مواخذې د پلټنو عمل په لومړي ځل ولسته د خوځولو پریکړه شوې. د دواړو هیوادونو مشران به د رسنیو پر ازادۍ، د وسلوالو مخنیوي او د لیبرال نېشنلیزم په موضوعاتو خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې مهال کېږي چې د ترکیې او امریکا اړیکې په یو ډېر سنجیده پړاو کې دي. ډونلډ ټرمپ او د کانګرس ځینې غړي د ترکیې له لوري له روس د میزایلو په اخیستو غوسه دي. همداراز د شام شمالي برخې ته د سرتیرو لیږلو په سر پر ترکی انتقادونه کوي. د کانګرس غړي د ټرمپ لخوا اردوغان ته د امریکا د سفر په بلنه هم تنقید کوي. تیره میاشت کانګرس د یو قرارداد له لارې د عثماني دولت لخوا د ارمینیانو وجنه نسل کشي ګڼل شوی. دا پیښې سل کاله وړاندې شوې وي. ورځپاڼه زیاتوي دغه قرارداد د ترکی په وړاندې د امریکا یوه علامتي پریکړه وه چې د واشنگتن او انقرې د سړو اړیکو څرګندونه کوي. بلخوا بلومبرګ ورځپاڼه لیکي د پاکستان تیلو اداره په پام کې لري چې له راتلونکي کال نورو هیوادونو ته د زیړو استول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لوی پیداوار ګیس د ختمېدو په حال کې دي. د ادارې یو مشر معین رضا خان ویلي که د انرژۍ متبادلې سرچینې مخې ته رانشي نو په راتلونکو نهو کلونو کې به د پاکستان د ګیسو زیرمې ختمې شي. ورځپاڼه د خان لخلی لیکي چې پاکستان هڅه کوي چې سکل د انرژي یو پیداوار نړیوال مارکیټ ته وباسي. نوموړي زیاته کړه اتلس داسې ځایونه چې فکر کوي د تیلو او ګیسو ذخیرې پکې دي. په هغو کې سکل د تیلو او ګیسو د موندنې لپاره په 14 ځایونو کې کویان وهي.
ظفرخانو د امریکا کانګرس اساسو مجلس د استخبارات د کمیټي ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو مشرانو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استیزا یا مؤاخذې په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو مشران پرون د نومبر پر 14 د مجلس د ډکې خونې په وړاندې او د نړیوال رسنیو د کیمرو په شتون کې بحثونه پیل کړل. په دې مسله د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو په دریځونو کې د مځکې او اسمان اختلافو. په دې اړه د فرشته جلازی رپورت ورو.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ رسمي کار په دې پوري مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونی جلسې ته د پایل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیه امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
د روان کال په پیل کې ولادیمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پایترسولو د کمپاین په مرسته جمهوریت ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نوی وو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحدي امریکا سره د روابطو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څېړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول. خو په پرونی بحث کې د جمهور غوښتونکو د پلایو مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې ډیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتري ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونلډ ټرمپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیزا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیه ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 6مه شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پوښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 1مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله سناته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنا ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واکه لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي، خو دواړه جمهور رئیسان د سنات تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
رشته جلال زیوه د چین په سینکیان کې د یو غور مسلمانانو دفاع کوونکي یوې ډلې ویلي د نږدې 1500 کیمپونو جیلونو په اړه معلومات راټول کړي چې د چین حکومت د یو غور نسل خلک بندي کړي دي. دا ډله تور پورې کوي چې کېدای سي په دې کیمپونو کې له 1 میلیون ډیر کسان ساتل شوي وي. په دې اړه د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ شاهین بنیرای وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د مشرقي ترکستان د قومي بیداری په نوم یوې ډلې چې له چینا د سینکیانګ خپلواکي غواړي ویلي د داسې 132 مشکوکو بندیخانو په اړه معلومات موندلي، چرته چې د یوغور نسل سره تړاو لرونکي کسان ساتل شوي دي او هغوی په مبینه توګه د خپل کلتور پرېښودو ته مجبوره کولی شي. ډلې ویلي د ګوګل ارت په وسیله 209 مشکوک زندانونه او سلور او یا مشکوک بیګار کیمپونه په نخه کړي. د ډلې زیاته کړې وړاندې د دې زندانونو په اړه څه معلومات نه وو، نو موږ ویلي شو چې دغه لته د بندي کسانو شمیره به نور هم ډېره وي. د حقونو دفاع کوونکي اټکل کوي چې چین د یغور او نورو ترک نژاده نسلونو سره تړاو لرونکي له 1 میلیون ډېر غړي بندي کړي دي. د آسیا لپاره د پینټاګان چارواکي رینډال شریور روان کال د مې په میاشت کې ویلي وو داسې ښکاري چې د بندي کسانو شمیره 3 میلیون ته نږدې ده. فعالان او عیني شاهدین وایي چې چین په زور یغوریان په اکثریتي هان نسل کې ورګډول غواړي او له دغې سره سره په مسلمانانو فشار اچوي چې خپل مذهبي اقدار پرېږدي. چین وړومبې د کیمپونو او بندیخانو په اړه راپورونه رد کړي وو، خوس وایي چې دغلته خلکو ته تربیه ورکوي او مسلمانان د سغدریزۍ نه جغوري. امریکا د یغوریانو سره د چین سلوک د نازی جرمني په کیمپونو کې شوي سلوک ته ورته بللی، خو په پیاوړي چین د مغربي هیوادونو نه بهر نیوکې نه کیږي. چین تیره میاشت د روسیې، پاکستان او مصر په مرسته له ملګرو ملتونو د یو بیان په ترلاسه کولو کې بریالی شو، اگر چې په درې وړو هیوادونو د بشري حقونو د خراب حالت لپاره خپل هم نیوکی کیږي. خو دوی په خپل بیان کې د بشري حقونو په میدان کې د بیجینګ د لاسته راوړنو صفتونه کړي دي.
د شاهین بنری زخم د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ اوریدي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام د کابل د امنیتي وضعیت په اړه له خپلو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره خبرې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امنیتي او دفاعي څنګه مسولونو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړي دي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو لکه څنګه چې ولسمشر د دفاعي او امنیتي ادارو مسولینو ته په دې اړه لارښوونې کړي دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان د ناټو تړون هم خندلې ده. تفصیل به یو ځل بیا له فرشته جلال سي واورو.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 7 تنه زخمیان سول. د حمله له امله په وژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګڼمیشته سیمه کې حمله چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازی نیکولاس کی پر ټویټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمي کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سوله غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې هدف د ګردا ورد په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورد خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان سوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې داسې بشري ضد جنایت د تروریستانو کار دی، خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل سوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر پریکړه سخت انتقاد وکړ. د حقانی شبکه تر دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه وه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 22% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې د روان میلادي کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
فرشته جلال سیوا په کوټه کې د یخنی لراتګ سره سم خلکو د ګیس د نشوالي په اړه شکایت پیل کړی دی. پرون په دې اړه په مظاهره هم سوي چې د چارواکو په خلاف شعارونه وکړل سو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په کوټه کې د ګیس پایپ لاینونو او سره د ګیس پریشر زیات کړي. د ګیس محکمې ویلي چې دوی تر ډېره حده د ستونزه حل کړې ده. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټه د شاریان لوري د شار په زیاتره برخو کې د ګیس د پریشر د کمښت په ضد تیر مازګر د کوټ پرس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره وسوه او د مظاهره پر خوالو د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا او چې د خنۍ د زیاتېتو وروسته د شار په زیاتره برخو کې د ګیس پریشر کم شوی دی. په دې ترڅ کې یو شاري سید بسم الله اغا راته وویل
یخ نور روان دي زموږ کورو سپینجرستا دغه دی ولاړ دی دلې یعنی په سپینجره د دوی دا وخت چې دوی په مسجد کې ناس وي الله علیه کوله دوی را ولاړ شي د خپل بنیادی حق د پاره نن د پریس کلب د مخه ولاړ دی د مش سره احتجاج کی. احتجاج د دې لپاره کی چې زمش پر الکاپی 27 باندې ګیس خو بالکل نستا او بلکې پورا په کوټه کې ګیس نستا. صرف دا وی دي چې تنظیمي اله ورسي تنظیمي سره بار بار مش ملاقاتونه سوي دي. صرف تسلی در کی یو کپ چي در کی هغه تسلی سره دی را ولاړ کی شر ولاړ سي بیا ګیس دی نګیس تا
مزاری او بل برخوال محمد اسلم وای چې د ګیس د کمښت له امله دوی د بیلابیلو کړهونو سره مخ دي.
موږ په پوره علاقې کې پوره کوټه سیټي کې دوه مره ګیس نسته چې د سار چای په پخې سي یا یو ډوډۍ په پخې سي. موږ مجبورې چې ډوډۍ ګران سوله په 40 روپۍ یو ډوډۍ ده. د مجبورې به موږ ډوډۍ د تنار راوړو سالن به د هوټل وړو، لیکن دلته په کوټ شهر کې دوه مره ګیس نسته چې موږ خپل کور ضرورت په پرد. دلته شدید یخ سو بارانونه شروع سو د بارانو موسم دی.
خو محمد اساک څنګه زید بیا دا ګله لري چې په دې وروسوي کې چې کوم میټران لګیدلې دي هغه ډیر تیز او زیات بلان ادا کول د غریب ولس د وسکار نه دی.
نو دا کم په 15 کال مخکې چولیو هغه دغه آبادی په نسبت د وس آبادی سره په 15 کښنه دي. هغه د کوټ شهر نس کو ورکولې. کوټ شهر آبادی 15 لاکه ده. موږ غواړو چې دا نوې پارسن چې په ولبیج په کوټ شهر کې او داس مسله پورې تور پر رال شي. جیم مشته کیندې نه راکړو چې موږ د دې پروله خسي د مرکز 15 کروڑ په بجټ ته ایا موږ دا پښتنه کوي سو چې د تیر څلور میاشت یو لک 2000 میټران چنج سوی دي. پر هر میټر 25000 په جرمانه لګولې ده.
په دې ترڅ کې چې کله د ګیس د ادارې د بیان صفدر سره تماس ونیوي نو هغه راته ویل چې د شهر په زیاتره برخو کې اوس د ګیس فشار سم سوی دی او یواز په جینو برخو کې چیر چکلا کیږي حالت د ګیس فشار کم دی دا غستون جداواره ول لپاره هم ټکنیکی کار روان دی دل د خبره د یادونه ورده چې د کال 2012 د سرشمیرنې لمخې د کوټ شار آبادی د 25 لک څخه اوښته ده خو د ګیس د ادارې لور چې کم پایپونه په خوال ویدل دي هغه ډیر واړه دي د چارواکو په وینا چې اوس داغه د بدلېدو اړتیا لیدل کیږي
دا یپترین رپورٹ واو دی خیبر پښتونخوا د بنر ضلع اوسیدونکو وای دلته یو ځل بیا طالبان خپل فعالیتونه پیل کړي چې سیمې ولسی اندېښمن کړي دي مشالې ډېر څه په خبرو کې د سیمې خلکو وویل د بنر په ځینو سیمو کې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او د تاوان اخیستو ځینې پیښې هم شوې دي بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دلته امنیتي حالات تر کنټرول لاندې دي او د وسلوال په تګ راتګ نظر ساتلی دی نور تفصیل به له فرخنده اسد واورو
تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بنیر ضلع یو اوسیدونکي بخت افسر وویل په تیرو ورځو کې زیاتره داسې وسوال په ګدیزو او سلارزو تحصیلونو کې لیدل شوي دي
خلک ډېر زیات پریشان دي او ځکه چې هغه بټې متې چې دي دام او اخلي او فل حال دا چې سو دلته کومه پولیس ځوان چې کوم راغلي دي یا پولیس ځوانان هغه هم خپل دغه پسې کوي او مطلب دا دی چې ګنتی فل حال نه دا باید چې مستقل دلته کې او بیا مطلب دا چې پکې نور علاقه
بخت افسر دا هم وویل په دغو کې زیاتره وسلوال د بنیر دي او د خیبر پختونخوا د نورو سیمونو هم دغلته د وسلوالو تګ راتګ پیل شوی دی د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک د نومبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی او دغه مسلې په اسمبلی کې په سو سو واره راپورته کړی ده خو د صوبایي حکومت لخوا ورته تر اوسه سمس پد ثواب نه دی ورکل شوی
او دا بالکل بنیر کې هم او په باجول تتا سو ګورای وزیرستان تتا سو ګورای هر ضلع کې داخله چې دا موجود دی بنیر په والا باندې خو بالکل بیا عوام چې دی غا سکیورټی فورسز سره هغه سره مرسته نه کوي دغه وجہ د اعتماد کمې دی دا خبره مونږه بیا بیا دغلته سکیورټی فورسز ته پکو تکړه هم دا وایي په خپل هم په دې خبره وایي او تشویش خو ظاهره خبره چې د خوف او د یاري دا ماحول چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی ځکه چې هغه تیرو زمانو کې خو به ملټنسي و او سماکي به وي یا سبو سبو هغه ځان له د خوف او دهشت یو وخت وو خو دا اوسو چې پټ پټ خلکو ته ټلیفون نه کوي یا خطونه ور کوي بته غواړي او موجودګي دا نو دا حالات چې دا بیا دا غین هم ډېر زیات خطرناک دي
بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پښتونخوا او د ملک ته نورو برخو سیاستوالو خبريالانو او د ټولنیزو چارو فعالانو په بنیر کې د طالبانو په فعالیتونو او دغلته د دوی په یو وار بیا راټولېدلو لیکل کړی دی د بنیر د پولیسو مشر سهیل خالد ته نومبر پر 14 مشال رادیو ته د سیمې د امنیت او دغلته د طالبانو د موجودیت په اړه وویل
چند طالبان جو هم کی تعداد 5
یو څو طالبان چشمیر به 15 یشپګي دغلته د علم غره په سرنو کې پړتي د دوی دلته کورنۍ دي نو زی او رازي دا جرام پېښه دي خو څه داسې طالبان نه دي نه چاته د تاوان ورکولو لپاره ویل شوی دی نه څه بل څه خطر شته دی یو څو کسانو ته د افغانستان نه د تاوان ورکولو ټلیفون شوی دی باقی په بنیر کې داسې څه نشته او بنیر له طالبانو پاک سم دی
د بنیر ضلع نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل اوس مهال پر دې موضوع خبرې نشي کولی خو د بنیر نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ریاض خان د نومبر په 14 مشال رډیو ته وویل دا خبره غلطه ده چې ګینې دغلته طالبان یو سل بیا راټولې کی
حکومت باغې په څیر مسلسل سکیورټی فورسز چې کوم ایجنسیز دي ادارې دي هغه پای په څیر مکمل لګیا دي په کې ووم نیو او تن دوی په کې هغه ورزم نیولې دي هم تاسو کتلې په میډیا باندې خدا سي بالکل څه تاثیر نشته چې آیا باغې ځکه مطلب یا طالبان خپل ګروپینګ کوي یا خپل نت ورک مخکې خدای یو نت ورک وو اوس هغه نت ورک نشته
لبنیر سرسرا پوزینو قبایلی ضلعو وزیرستان کې هم خلک ته وسلوالو د هلو زلو او د دوی په یو سل بیا راپورته کېدو اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي
دا پرخندا صد ریپورت هم لري د خیبر پښتونخوا یو غیر حکومتي ادارې پاک وومن پروند یو داسې موبایل اپلیکیشن پرانیست کړی چې لمخې به عام ولس کولای شي د اسمبلی خپل استاد سره په اړیکه کې ووسی د ته د سټیزن وایس یا ولسی ژغ نوم ورکړل شوی دی خلک کولای شي چې د اپ لاري د اسمبلی استاد څخه د قانون سازي ترګیت کارونه او نورو چارو په اړه پوښتنه وکړي له پېښور د شیبر جان ریپورت اور
دغه غونډه تابع کونکي او د تنظیم مشره ازراګل مشال لیډو ته
د دغه موبایل اپلیکیشن په حق لوای.
د دې موبایل اپلیکیشن مقصد داري چې عوام خپل ایم پی ای سره د انټرنیټ په ذریعہ او د موبایل په ذریعہ کنیکټ شي. لکه چې څنګه تاسو په ترنه سبار موبایل استعمال چي نه ډیر زیات شوی لري او اپس او دا سيزونه چې کوم دي نه پکې خلک ډیر اسانه سره استعمالي لګیاري. دغه ټولو لپاره د موبایل اپلیکیشن کې اټوماتیک لاګینز موجود دي.
اونډکه برخه خستون کې یو وکیل زینت محب پکا خلوای چې وړاند به د ټاکنو ورستو د عام اولس او د دوی د ټاکل شوی یا د حلقې منتخب نمائندګانو سره تماس نیول ډیر ګران وو، ولی اوس دوی کولی شي چې د خپل ستونزو او مسایلو په اړه د خپلو دغه نمائندګانو نه پوښتنه وکړي.
ماته لګي دا ډیر زیات یو ښه انیشیټیو دی چې زموږ چې کوم د سټیزنز دی هغه به ډایرکټلی خپل دا چې کوم ایم پی ایس دی هغه به د ایم پی ایس کنسرن د هغه علاقې نو کو آیا زه کو ایز ا سټیزن خبر کوم ما ته به خدای دای چې لګه زما ایجوکیشن ریلیټډ کسه پرابلم زه به هغه هغه کنسرن ایم پی ایم پی کنسرن سره به زه هغه رابطه کول غواړم او هغه شکایت کسی وي. زیات تر ماته لګي چې کوم به وینو هغه به هراسمنت زیات رپورٹ کئ.
پدې موخه د عوامي نشل ګوند د صوبایي سملی غړي شګفتا ملک دا ګام اوستای خو له وای چې باید داسې ګامونو عملی کول لپاره پرستو کتنه هم وشي.
دا سی مخکې مونږ کتلی دي چې پرانستی وشي خو بیا غشان عملی کیږي نه د بده مرغه. نو کدی ته پراپر زما په خیال دا فوکس شي دي ته ټایم ورکي. نو زما په خیال پکار د عوامو ترمنځ چې کومه رابطې دي دا زیات نه زیات پکار دي، ځکه چې زموږ د خلکو دومره زیات مسلې دي، دومره ایشوز دي، د ځوانانو د روزګار مسلې دي، زموږ د زنانو تاسو ګورئ نن سبا د قانون سازي خبرې کو خو د بده مرغه چې کوم قانون دی هغه اسمبلی کې پېښم شو بیا دا غي څه پتهونه لګیدا. نو پکار دي چې داسې څنګه چې دوی د ایپ خبره کوي په کار چې دا شیزونه هایلایټ کیږي.
دغه موبایل اپلیکیشن جوړونکي وایي چې عام اولس تخپل ایم پی ایس یا د صوبایي اسمبلی غړو نه په دې کې هغه تپوسونه کولی شي کوم چې د دوی آئینی ذمہواري ده، چې په کې د قانون سازۍ د بیلابیلو منصوبو لپاره د پنګو منظوري او د دوی لاندې کارکوونکي سرکاري ادارو د کارکردګۍ جاج اخیستل او د اولس نمائندګي شامل ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرونه ورستی رپورت تر ازو د پاکستان راول پرندی پلس یو کس له ماشمان سره د جنسي تیروي په تور نیولې چې د لوڅو فلمونو نړیوالو کړي سره تعلق درلود. سوې لازمي د کس لوړی زدکړې کړي دي او په برتانیا او ایتلی کې له ماشمان سره د جنسي تیروي په مکتمو کې د بند سزا هم تیر کړې و. د پلوټن پر مهال سوې لاز منلي چې په پاکستان کې له ډیر شه زیات ماشمان سره د جنسي تیروي په ویډیوګانې جوړي کړي او په کار د چې د داس پیش مخنه او بخښي حکومت او بخښي جوړ کړی دي. په لخوا د ماشومان حکومت فعالان وایي حکومت له په کار د چې داس پیش مخنه لپاره ګامونه پورته کړي او په ټولنه کې بیداری لپاره کار وکړي. ګلایز رپورت لري.
د راول پنڈی پولیس وای سوهیل ایاز نوبیتن د پاکستان نه علاوه په اټلی او برتانیا کې هم ماشومان سره جنسي تیریو کې ککړ وو. هغه ته په برتانیا کې ماشومان سره د جنسي تیریو په تور سلور کالو د بند سزا ورکړل شوی و. د پنڈی پولیسو ایس پی رائے نواز د نومبر په 12مه خبرارن ته ویل دي تن نړیوال ډارک ویب یعنی د ماشومان سره د جنسي تیریو ویډیوګان جوړ کړي او پرې خرڅې کړي دي.
دی تن لوړې زده کړې کړي دي. دی چارټرډ اکاؤنټنټ دی. په نړیوالو ادارو کې یې کار کړی دی. دا یو تعلیم یافته مجرم دی. موږ سره متاثره کورنۍ رابطه وکړه او د سارنې وروسته موږ گرفتار کړو. د به ماشومانو ته نشه ورکوله او بیا به یې ویډیو ګانې جوړولې.
د ماشومانو
د حقوقو فعالان وایي په خوا به داسې کیسونه نه رپورټ کېدل، اوس په رسنیو کې دا رپورټ کیږي. خو د دې مخنیوي تر ټولو مهمه خبره ده. د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې ساحل د تیر 2013 کال د رپورټ تر مخه له 4000 زیات ماشومانو سره د جنسي تیریو کیسونه مخې ته راغلي ول. په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو فعال ارشد محمود مشال اډو ته ویل په حکومتي او ټولنه کې په دې لړ کې ډېر کار پکار دی.
تحفظ یو نظام جوړ کو پدی کی زمونږ مشران پکې انوالو جماعت مليان.
ارشد محمود زیاته کړه چې پر دې مسلې خبرې کول هم ډیر زیات ضروری دي. د ماشومان د حقوقو یو بل فعال عمران ټکر مشال لوتی ویل چې ماشومان سره د جنسي تیریو مخنیوي کې ټولنیز رسنې مهم کردار لوبولې شي.
ماشومان یې ټول دي چې هغه په کور کې دي، هغه په سکول کې دي، هغه په ځای کې او هغه خپل نصاب په ذریعہ تعلیمي نصاب
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره موبایل اپلیکیشن میرا بچا الرټ اعلان کړی و. د دې اپلیکیشن بنیادی مقصد د ماشومانو په وړاندې د تشدد، جنسي تیریو او تښتونې مخنیوي کول دي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.